یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو دا غرمنی خبری خبرونه، ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. پرونه خبرونه کې فراه ښار ته ځو، دغلته د امنیتي وضعیت له کابل څخه د ورغلي لوړ د پلاوي او د ویزې شو خلکو د اوسي وضعیت په اړه در سره تازه معلومات شریکو. دا هم اوري چې د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې د عالي شورا پر چارو انتقاد کوي، وایي چې د شورا تر اوسه پورې دفاع مړ کوم نتیجه نه ده ورکړې. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رخو په سر کې پام وکړئ. د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، افغان چارواکي تاییدوي چې د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل د برید د قربانیانو شمیر 22 کسانو ته رسیدلی. امریکا د افغانستان له ملي بودیجې سره په کال کې 200 میلیون ډالر مرسته کوي. او د جنوبي کوریا یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د کابل پر انټرکانټیننټال هوټل ورمو ورځنی برید په کلکه غندلی دی. د امنیت شورا غړو په دې اعلامیه کې د افغانستان او نورو هغو هیوادونو له حکومتونو سره چې اتباع یې په دې پیښه کې وژل شوي خواخوږي ښودلې. د شورا یو ځل بیا د دې ډول تروریستي اقداماتو له تنظیمونکو او تمویلونکو سره د حساب کتاب او عدالت پر اړتیا ټینګار کړی. په اعلامیه کې له ټولو هیوادونو غوښتنه شوې چې د نړیوالو اصولو او خپلو مکلفیتونو له مخې په دې برخه کې له افغان حکومت او نورو اړوندو ادارو سره فعاله همکاري وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د کانټیننټال په حمله کې ټول 22 کسان وژل شوي چې 14 بهرنیان دي. د بغلان پولیس وایي چې د شهاب الدین ډنډ سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 4 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د بغلان د امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي دي چې د وسلوال کسان پرون له امنیتي ځواکونو سره د وسلوال نښتې پر مهال ووژل شول. بیان زیاتوي چې د البرز 22 په نوم له 13 ورځو راهیسې د پیل شویو عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر کلي له وسلوالو مخالفینو تصفیه شوي دي او دوی هلته پرمختګ کړی. وسلوالو مخالفین تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت ترمنځ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د نوي پراختیايي مشارکت تړون پرون په کابل کې لاسلیک شو. د افغانستان د مالیه وزیر اکلیل حکیمی په ار کې په جوړو شویو مراسمو کې وویل چې دا پیسې به د ملي بودیجې لارې په یو شمیر زیربنایي پروژو کې ولګول شي.
امروز ما شاهد امضای یک قرارداد 100 میلیون
نن موږ د 100 میلیون ډالرو په ارزښت د یو تړون د لاسلیک شاهدان یو چې اصلي هوکړه په 2015 کال کې کله چې ولسمشر واشنگټن ته سفر وکړ د نوي پراختیايي مشارکت په نوم هلته لاسلیک شوی و چې لمخې هر کال 200 میلیون ډالر د افغانستان بودیجې ته راځي. د مالیه وزارت وایي د مرستې به د لومړي توبونو لمخې د پوهنې، ترانسپورت او برېښنا په څیر پر بنسټیزو پروژو ولګول شي. له ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر د ایران اټومي تړون یو نورین بللای او له هغه څخه د وټلو غوښه کړی. مایک پنس پرون د اسرایلو پارلمان ته په وینا کې یو ځل بیا وویل چې د تهران او د سترو قدرتونو ترمنځ په اټومي تړون کې اصلاحات را نشي نو متحدي ایالات به ترې ووزي.
د ایران نیوکلیر ډیل از ا ډیزاستر and the United States of America.
د ایران اټومي تړون یو نورین دی او د امریکا متحده ایالات به نور نو دغه مایوب تړون تصدیق نکړي. د روانې میاشتې په سر کې ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې غواړي په دې اټومي تړون کې د ده په وینا د عیبونو د سمولو په هدف له اروپایي متحدانو او کانګرس سره ګډ کار وکړي. تهران په دې تړون کې د هر ډول بدلون راوستل رد کړي دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د هغو لنډمهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره یې د فبروري تر اتمې نیټې پورې د متحده ایالاتو دولتي ادارو ته موقتی بودیجه ورکول کیږي. تمه ده چې له دې سره به له دریو ورځو راهیسې د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه حل شي. د لایحه ولسمشر ټرمپ څو شپږ وروسته له هغه لاسلیک کړ چې د کانګرس د استازو جرګې هغه موقتاً تصویب کړ. په سنا کې د ډیموکرات ګوند غړو د لایحه ته د موقتی رایو مخه نیولې و او غوښتل یې چې له دې لارې حکومت اړ کړي څو له دې هېواده د شاوخوا ولکه کډوالو د ایستلو مخنیوی وکړي. د هغه کډوال دي چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللي او په غیر قانوني ډول په دې هېواد کې پاتې شوي دي. د جنوبی کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې د دواړو هېوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي. د ژمني اولمپیک لوبې په روانه عیسوي میاشت کې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ ښار کې پیلېږي. د جنوبي کوریا پلاوی پرون شمالي کوریا ته ورسید. دا سفر د دواړو هېوادونو ترمنځ د اړیکو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. تېره اونۍ د شمالي کوریا د نجونو د موسیقۍ د یوې مشهورې ډلې مشرې ته جنوبي کوریا ته د دوه ورځني سفر پر مهال تود هرکلی وویل شو. او رسته خبر ملګری ملتونه وایي چې په 2018 کال کې شپږ 503 سرتیری وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې پرون خپور شویل دی چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شویو 300 سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې له 2014 کال راهیسې 115 سرتیری پولیس او ملکی مامورین په 1500 ماموریتونو کې وژل شوي، چې دا هم په تاریخ کې د 500 کلونو په موده کې د 1600 سرتیرو د تلفاتو تر ټولو لویه شمېره ده. د 1600 سرتیرو ډیری د تلفات په مالی، جنوبی سودان او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پېښ شوي دي. دا و خبرونه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. یو لوړ رتبه پوځي او سیاسي پلاوی فراه ولایت ته تللی دی او دغلته د روانو جګړو او د خلکو د ستونزو په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالي شورا انتخاب کوي چې د سولې په برخه کې د دې بنسټ په وینا د شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. د کندهار د سرپوزي زندان او زندانیانو د نه خوړلو احتساب کړی دی.
دیر غټ پټ کې دنه صلاح الله ورکول شوی دی. د خلک چې په د څلور ولایتو کې و د سیاسي شریکان کړی دی.
د کابل چاپ رسپانو څخبار کړی دا هم اوري او د خبرونه په دوهمه برخه کې بیا روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. راپور نو وی چې زرګونه کورنۍ د فراه له مختلفو سیمو او خار څخه د امنیو او روانو جګړو له امله بې ځای شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د حکومت یو لوړ دوه پلاوی په فراه کې دی او دغلته د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد روانو جګړو او د خلکو د ستونزو د حل په اړه له چارواکو سره خبرې کوي. زموږ همکار احمد شاه فطرت همدا شیبه د تلیفون په لیکه له فراه څخه موږ سره دی. فطرت صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. اول کدا وای چې په فراه کې او د فراه شاوخوا فراه خار شاوخوا څنډو کې د جګړو او ناامنۍ وضعیت اوس څنګه دی؟
سلام مراد صاحب، تاسو ویتم ته وړاندې کوم. لتیر ورځ راځي د جګړې وضعیت څنګه څه لښته ویل، یعنی مخکې شپو کې به هر شپه د فراه ولایت پر دینو سیمو باندې حمله کړه او بیت کې د زغونه لري کړه. خو لتیر ورځ راځي دا ویدونه دلته لښته دی او څنګه څه د زغونه هم آرام شي دي. چارواکي هم وایي چې د جګړې د کابو کول لپاره نور اقدامات کوي. بلابلوک، خاک، سفید او پوشود ورسپاری څخه تر شپږ وسو کورنۍ زیات خلک بې ځای شوي او د جنب په دې سره موسم کې کومکون ته هم ضرورت لري چې په بد حالت کې ژوند کوي.
په خپل د فراه خار ته د دولتي پلاوی له کابل له مرکز نه چې کوم پلاوی تللې د دې په اړه څه معلومات لري؟
مناسب نن د دفاع وزارت لوی درستیز همداشان د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین او د کلوردو په لوېدیځ کې د فرق لوړ کوم ناظر ده دا لوړ پوره امتی چارواکي چې څو شي موږ خدمت سره خبريان سره په خبري کانفرنس کې هم خبري کولې دوی په خپل خبري کې د فرا د امنیت تضمین خبره وکړه ویل چې دلته به اوځي عملیات پلي کیږي همداشان دي خبره ځینې امنیتي بیسونه به جوړېږي نور ځواکونه به اضافي ځواکونه به فرا ته راوړل کیږي تر څو د فرا وضعیت کنټرول شي دوی هم دا ومنله چې په فرا کې د وسوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي او همداشان امنیتي ځواکونه هم په دې وروستیو کې تلفات اړول داشان دوی د یو شمېر هوایي بریدونو خبره هم وکړه چې د فرا په خاصفي او برابرک ولسوالۍ کې له تېر ورځې راهیسې اجرا شوي او همداشان دوی وایي چې نور عملیات به هم پلي کېږي تر څو د فرا امنیت تامین شي.
ډېره زیاته مننه احمد شاه فطرت هو چې د فرا ښار د وضعیت په دې ولایت کې د روانو نه امنی وو او فرا ته د افغان پوځي پلاوی د سفر په اړه وروستي معلومات در سره شریکول.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د افغانستان د سولې په عالی شورا انتقاد کوي وایي چې د سولې په برخه کې د دې شورا هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د دې بنسټ مسؤلانو دغه څرګندونه د سه شنبې پر سوي خبري ناشته ته وکړه. وی ویل چې د سولې لپاره یو مشخص ادرس نه دی موجود. خو د افغانستان د سولې عالی شورا بیا وایي چې د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالی شورا ده خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ جی سره پټا کر کې نیوی. محمد واصل وصال د غونډه تتللې او په دې اړه جزئیات راټول کړی دي.
بله، د افغانستان د سولې کور په نوم بنسټ د سولې علي شورا په هڅو انتقاد وکړ او ویل چې د سولې بهیر باید د ځانګړو کړیو د سیاسي ګټو قرباني نشي. دغه بنسټ غړي فهیم پیغام د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري ناشته ته ویل چې د سولې پالي شورا کې د یو لړ جدي اصلاحاتو ترڅنګ پکار ده چې دغه ملي بهیر افغان شموله او د ټولو افغانانو غوښتنې پکې په نظر کې ونیول شي.
دا وایي چې د سولې شورا باید نور هم پیوړی شي، حکومت نور هم کاری وکړي، ځوانانو نقش په دې کې زیات شي، د علماو کرامو نقش په دې کې زیات شي، د مدني ټولنو نقش په دې کې زیات شي، همدارنګه د سولې د پروسې جریان په مستقیم ډول د افغانستان د خلکو سره شریک شي. د سولې ډیر مهم بود بل دا چې موږ دلته داخلي ډیر بې عدالتۍ په داخل د حکومت کې موجود دي، په داخل د افغانستان په ټولنیز ساختار کې موجود دي، حقوق پایمال شوي دي. دا به ټول هغه شان دي چې په نظر کې ونیول شي.
خغله پیغام وایي د دې لپاره چې د سولې په برخه کې رواني هڅې نتیجه ورکړي، د خکېلو لورو سره د ډیرو ادرسونو پر ځای باید یو واحد ادرس رامنځتاو په دې برخه کې وظیفوي تدخل څخه هم مخنیوي وشي. دغه بنسټ مسولین وایي د امنیت شورا له لوري د سولې دالي شورا په کارونو کې ډیره وظیفوي مداخله تر سترګو کیږي. دوی په جدي ډول د سولې په پروسه کې د دغه دواړو شوراګانو د رول د تفکیک غوښتنه کوي. دغه بنسټ مسولینو یو لړ وړاندیزونه هم حکومت او دغه شورا ته لرل چې دوی وغوښتل خلکو ته باید د سولې د پروسې د معلوماتو رسولو لړۍ تر کلیو، ولسوالیو، ولایتونو او لرو ښارونو پورې په مستقیم ډول ورسیږي او د سولې په برخه کې چې کوم پرمختګونه کېږي هغه باید له خلکو څخه پټ پاتې نه شي. د دې ترڅنګ د دوی دا غوښتنه هم و چې باید هغه چا سره چې سوله کېږي هغه هم باید مشخص شي. په دې برخه کې دوی ویل چې باید موږ دوست او دښمن سره وپیژنو او دوی وایي چې تر ډیره حده پورې په دې وروستیو کې داسې لیدل کېږي چې بیلابیل لوري د خپلو یو شمېر موخو او اهدافو لپاره کله په یو ځای کې د سولې په اړه ناستې کوي او کله په بل ځای کې ناستې کېږي، چې دغه ډول ناستې هم باید له یوه ادرسه تنظیم شي. دا نه چې هر څوک دې په هر ځای کې کښېني د افغانستان د سولې په اړه دې خبرې وکړي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې لپاره مشخص ادرس د افغانستان د سولې عالي شورا ده، خو په دې برخه کې له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دغه شورا له پالیسی او ستراتیژي سره په ټکر کې نوي. د سولې د عالي شورا ویان امین الدین مظفری وایي
پالیسی شورای عالی صلح همیست که از هر حرکتی که او حرکت فراهم کننده زمینه مذاکره بوده باشه یا تسهیل کننده با پروسه صلح بوده باشه و در مغایرت با استراتیجی و پالیسی شورای عالی صلح نبوده باشه او را به دیده قدر می نگرم. او نهادهایی که کار میکنن مربوط به خودشان میشه، اما مالک اصلی پروسه صلح شورای عالی صلح خود میدان.
بله، دوی په داسې حال کې دغه خبرې او سرګندونې کوي چې په افغانستان کې دوی وایي چې امنیت ورځ تر بلې خرابېدونکی دی او خلک په جدي ډول په افغانستان کې سولې ته اړتیا لري. نو حکومت ته پکار ده چې د سولې عالي شورا لا پیاوړې کړي چې په هغه کې ټول افغانان خپل ځانونه وویني او د دوی غوښتنې هم پکې په نظر کې ونیول شي. بله
ډیره زیاته مننه واصل وسالو دوستانو چې د سولې د کور په نوم د بنسټ د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د سولې د کور په نوم بنسټ وایي د افغانستان د سولې عالي شورا تر اوسه د پام وړ کومه نتیجه نه ده ورکړې. په عین حال کې بیا د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا ادرس مشخص دی او له هر هغه حرکت نه ملاتړ کوي چې د دې شورا له پالیسۍ او ستراتیژۍ سره په ټکر کې نه وي. پر همدې موضوع د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو. خو اوس د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د نفتو او غازو تصدی وای د افغان سوداګرو سالمنه سیالۍ د دې لامل شوی چې په دغه هیواد کې د تیلو بیې په یو حالت پاتې نشي. د نفتو او غازو د تصدی عمومي رئیس ولی تمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، دغه شان د ژمي په موسم کې په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بیې لوړوالی او هم د ډالرو بیې لوړیدل هغه موارد دي چې له امله د نفتي توکو بیې نشي کنټرولېدای. ښاغلی تمیم وایي سکل د تیر کال په پرتله د نفتي موادو په نرخونو کې د وړ لوړوالی نه دراغلی. د افغانستان د مالی وزارت د روان مریض کال د قوز میاشتې په شلمه نیټه وویل، د تیلو د وارداتو په ګمرکي تعرفو کې کموالی راغلی او بیې باید راټیټې شي. خو اوس چې له دغې پرېکړې څه باندې یوه میاشت کېږي، لا هم نرخونه لوړ دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په راتلونکي مالی کال کې په هغو ولایتونو کې چې د زیاتو انګورو محصولات لري د ممیزو څلور سبه خونې جوړوي. د دغه وزارت وین اکبر سمین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ممیز خونې به هر یوه د اتو ټنو ممیزو د ساتلو ظرفیت ولري. ښاغلی رسمی وایي په دغو ممیز خونو 268 میلیونه افغانۍ لګیږي چې لګښت د کرنې او مالداری وزارت لخوا ورکول کیږي او د پروژې تر ختمېدو پورې 200 کسانو ته د کار زمینه هم برابرېږي. د نوموړي په خبره دغه ممیز خونی د ممیزو د کیفیت د ښه کېدو او دغه شان بهرنی بازارونو ته د ممیزو د صادراتو د زیاتېدو لامل کیږي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د 12 ممیز خونو د جوړېدو چارې روانې دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړي 1200 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریځې او درنی منی بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 3.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او هم درس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرانه اسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 3 پوله، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ او 40 پوله، او زر پاکستانی کلدار 605 افغانۍ.
له مرزی احمد زید څخه مو د افغانستان د نن ورځې اقتصادي خبرونه واوریدل. یو ځل بیا راګرځو د سولې د کور په نوم بنسټ انتخابونو ته چې د سولې پر عالي شورا یې کړی دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د سولې په ټینګښت کې د هر چا ونډه مهمه ده. د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیق وایي که حکومت وکړی شي د سولې د عالي شورا په نوښت له طالبانو سره سوله وکړي نو ښه ده، اما که دا کار د نورو ادرسونو څخه کېدای شي مشکل نه لري. له ښاغلي شفیق سره زموږ همکار محمد حدیث پردیس مرکه کړې ده.
کچيري دولت دا تورمندي ولري او د ولس د اعتماد په نتیجه کې د خپل اورګانونو د لارې نه د سولې منطقي نتیجه ته ورسیږي، دا خو نور الا نور ده. خو کچيري مونږ وینو چې دولت د سولې پر اړتیا باندې لوي خونه په خپل د نن په کور د نن یعنی اتفاقي نظر نه لري، لبل خونه دولت د بهرنیو کړیو له خونه هغه پوره ازادي نه لري. نو که هر څوک د سولې جریان ته خپل اوګور کوي که اغا سیاسي ګوندونه وسی، که اغا مدني ټولنې وسی او که اغا افراد وسی، چې د سولې دغه مرغۍ په لاس راشي او د سولې دغه خوږه میوه د افغانانو خوري ته ورشي، دا مهمه ده. نور چې د هر خوانه وسی، که اغا د دولت له خوانه وسی او که اغا د نورو مختلفو غیر متمرکز دول باندې
د مختلفو جریانونو لاره نوسی.
بله شفیق صاحب، دغه د سولې د عالی شورا را منځته کېدل او یا د سولې د خبرو لپاره دغه ادرس را منځته کول چې حکومت وایي د سولې په رابطه چې کومې هڅې کېږي باید د همدغه بنسټ خوا منسجم شي، نو پوښتنه مې دا کوله چې تر اوسه پورې تاسو فکر کوئ چې دغه شورا خپل هغه صلاحیتونه چې ورکړل شوي دي هغه اعمال کړي او یا وکړی شي په دغه مهمه پروسه کې خپل رول وشلوبولی؟
زه چې تر څومره معلومات لرم د سولې شورا غړي ټول په کابل کې ناست دي او د ښو ژوند سهولتونو نه برخمن دي. د دې خلکو مؤثریت به هغه وخت کې موږ منلی چې دوی هلمند ته تللي وي، دوی اروزګان ته تللي وي، دوی کندهار ته تللي وي، دوی ننګرهار او کونړ او لغمان او نورستان او حتی شمالي او بجنور ولایتونو لکه فراه او فاریاب ته تللي وي. په کابل کې چې څوک دوی ناست اوسي او خلوت راځي نو دا د ادغام مجدد هڅه ده نه د سولې، او په دې شکل باندې سوله نه راځي.
بلې شفیق صاحب، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې د سولې علي شورا او همداراز حکومت په هغه شکل چې لازم وه په دې برخه کې خپل رول نه دی لوبولی، خو یو بله پوښتنه دا هم رامنځته کیږي چې په وروستیو کې د ځینو سیمه ییزو هیوادونو په دې برخه کې هغه مداخله او په یو شکل په دې وسلوالو سره د دوی اړیکې دې مسلې څومره د سولې پروسه له خنډونو سره مخ کړي؟
په مجموع کې د جګړې تداوم هغه د افغان دولت له خوا نه د امریکای په ملاتړ سره دوام مومي، او هغه د وسلوالو مخالفینو له خوا نه د روسي چین په ګډون د پاکستان او د ایران د ګاونډیانو په توګه باندې په حمایت سره دوام مومي. دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده. کچېره د سولې رښتونی شورا وې او قوي منطقه دلولې، یعنی زه د یو فرد په توګه باندې طالبانو ته دا قناعت ورکولای شم چې افغانستان نور سولې ته اړتیا لري او دا جګړه نیابتي جګړه ده او د پردیو په ګټه سرخی.
د افغانستان د سولې د پروسې په اړه مو د سیاسي چارو د کارپوه ناصر شفیق څرګندونه اوریدې.
ازادي راډیو ته غوښتنې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی حکومت به هغه پریکړه عملی کړي چې لمخه ټاکل شوې ده. د هغه اسلامي صدرځي ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگتن تروسی ډله اعلان کړي ده. د دې موضوع په اړه د نورو معلوماتو لپاره ملالۍ بشیر را سره په سټوډیو کې ده. ملالۍ، پاکستان دا پریکړه ولې اوس کړي ده او د کومې ډلې د خیریه ادارو نمونه یاد کړي دي؟
مننه مراد صاحب. ویل کېږي پاکستان د امریکا او نړیوالو ادارو تر فشار لاندې پریکړه کړې چې د تروریستانو تمویلونکي وسیلې بځپي. پاکستان تیره میاشت له حافظ سید سره په اړوندو خیریه یا د صدقې او خیرات په نوم ادارو د لمنځه وړلو محرم پلان جوړ کړ. واشنگتن وایي حافظ سید د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس درلود چې پکې 1600 کسان وژل شوي وو. امریکا همداراز وایي چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونه د لشکر طیبه ډلې تروریستي جبهې دي. لشکر طیبه ډله حافظ سید په 1980 کال کې جوړه کړې وه. واشنگتن او هندوستان دواړه پر دغې ډلې د ممبئی د حملو پړه اچوي. سید دوامداره په دې حمله کې لاس درلودل رد کړي دي او وایي چې هغه خیریه ادارې چې د جوړې کړې له سخت دریځو سره هیڅ تړاو نه لري. ملګرو ملتونو پر حافظ سید او د ده پر ادارو بندیزونه لګولي دي، خو دی بیا هم په پاکستان کې په آزاده توګه د لاریونو مشري کوي. حافظ سید د اسلام آباد او نوې ډلې ترمنځ د اړیکو په لاره کې له خنډونو څخه ګڼل کیږي. د پاکستان صدر اعظم رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د پاکستان حکومت به د حافظ سید د خیریه موسسو کنټرول واخلي او نور فعالیت ته به نه پرېږدي، خو د دې اقدام وخت نه دی کړی چې کله به وسی. رویټرز راپور کړی چې جماعت داوا او فلاح انسانیت بنسټونو په دې اړه د دوی هیڅ پښتنې ته ځواب نه دی ویلي، خو دغو ادارو مخکې ویلي و چې که حکومت د دوی ته کنټرول ترلاسه کولو هڅه وکړي دوی به یې پر وړاندې قانوني اقدامات وکړي.
پر پاکستان تورونه دي چې یوازې د هغه تورسي ډلو پر ضد اقدامات کوي چې د پاکستان حکومت ته خطر وي، او هغه تورسي ډلې چې په ګاونډیو افغانستان او هندوستان کې بیا تخریبي عمل کوي آزاد ګرځي. آیا د پاکستان صدر اعظم عباسی په دې اړه هم څه ویلي؟
مراد صاحب، دا معلومه ده چې پرته له شکه پاکستان دا تورونه ردوي، خو د رویټرز راپور وایي چې عباسی یوازې دومره ویلي وروسته له هغه چې د نړیوالې ادارې مالي اقداماتي ځواک سره یې وکتل د تروریستانو تمویلي وسیلو په نقشه کولو پریکړه کړې. دغې نړیوالې ادارې اسلام آباد ته خبرداری ورکړی و چې که د تروریستانو د تمویل پر ضد اقدامات ونه کړي په هغه لیست کې به د پاکستان نوم شامل کړي چې د تروریستانو پر وړاندې د هیڅ نه کولو په خاطر باید تر څار لاندې سي. همداراز ټاکل شوی د دملګرو ملتونو امنیت شورا یو ټیم روانه میاشت پاکستان ته بلار سي او دملګرو ملتونو لخوا د تروریستي اعلان سوی ډلو پر وړاندې د پاکستان په اقداماتو کې پرمختګ و ارزوي. د یادونې وړ ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ د نوي کال په لومړۍ ورځ په خپل لومړي ټویټ کې پاکستان دروغجن هیواد بللی وو او ویلي وو چې امریکا یې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې تیرستلې ده، ځکه د په وینا پاکستان اوس هم تروریستان ته خوندي ځایونه ورکوي. له هغه وروسته د پاکستان او امریکا اړیکې ترنګلې سوې.
ډیره زیاته مننه دوستانو. ملالۍ بشیر وه چې د پاکستان د صدر اعظم د څرګندونو جزئیات در سره شریکول. د پاکستان صدر اعظم خاقان عباسی ویلي حکومت به هغه پریکړه عملی کړي چې له مخې ټاکل شوې ده، د هغه اسلامي سخدریزې ډلې د خیریه ادارو واک ترلاسه کړي چې واشنگټن تر روسي ډله اعلان کړې ده.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د کندهار د سرپوزی زندان محبوسینو د نه خړلو احتساب کړی دی. زندانیان وایي دوسیه ته پر وخت رسیدګی نه کیږي او د یو پلاوي له لورې ورته تازه ورکل شوي جزاګانې د دوی د جرمونو په مقایسه څو چنده لوړ دي. زندانیان وایي تر هغو به احتساب دوام ورکړي تر څو چې ټاکل شوې جزاګانې لغوه نشي. محمد صادق رښتینی په کندهار رپورټ لري.
د کندهار د سرپوزی په زندان کې سلګونو هغه بندیانو احتساب کړی چې کلونو کلونو یې دوسیه نه دي څېړل سوي او له کابل څخه د قاضیانو راتګ ته انتظار کاوه. د سیاسي او جنایي جرمونو په تور دغه بندي سوي کسان وایي اوس چې د دوی د دوسیو د څېړنې پلاوی راغلی، دوسیه په سم ډول نه دي څېړل سوي او له شواهدو پرته د 15 کلونو څخه نیولې تر 30 کلونو پورې جزاوي ورته په غیاب کې ټاکل سوي. احتساب کوونکو زندانیانو د ټلیفون پر کرشه ازادي راډیو ته وویل که ورته ټاکل سوي جزاوي لغوه نه سي او دوسیه په سم ډول ونه څېړل سي نور به هم خپل احتساب وغځوي.
موږ حساب لاندل اصل کې محترم دادی چې دلته خلکو ته ډېر غټ غټ قیدونه سلا بدا ورکول سوي دي. خلک دي چې په د څلورو ولایتو کې یوه د سیاسي شریکان کړي دي. دا خلک چې د بغیاد کې معنا ګوت لګولې دي، دلته د ششل کال قیدونه په څلورو کې د پښتون ورکو باندې ګوت لګولې دي. او بل خبره دا ده چې دلته خلک معنا تلس میاشت دوه ویشت میاشتې ماسی دی مو کومونه سی او دا خلک څه چی معنا په دومو په ول په دوا کې مره برهات اته میاشتې اته میاشتې ماسی دا ګناه خلکو ته د ملکی خلکو ته د ورتړي دي کیدونه ورتي او د غسی سره زیریه شتان خلک سره د لکیس مایکز ما خلک ځنو بردا منی بردا ځین مو منی وس معنا مو حساب شروع کړی نو حساب وسوم شروع
د کندهار د بشری حقوق خپلواک کمیسون هم د محبس په سیاسي بلاکی د بندیانو لخوا د نخړلو احتساب منی او زیاتوي چې بندیان د قضایي پلاوي لخوا د زیات بند په ټاکلو اعتراض لري. د کندهار زندان مسولین په دې اړه له رسنیو سره د خبرو کولو ډاډ کوي. خو د کندهار د استیناف څارنوالۍ رئیس عبدالرحمن کوشان ازادي راډیو ته وویل چې د مرکز کابل څخه د راغلي قضایي پلاوي د پریکړې په غبرګون کې زندانیانو احتساب کړي چې دوی یې د ستونزو د هواري لپاره کار پیل کړي او یو شمیر زندانیانو خپل احتساب هم پای ته رسولي.
کړی ده او د قانون په چوکاټ کې دوی فیصله کوي. داسې نه دي چې په خود طبعا محکومین او متهمین دا خو نو یو څه شکایت کوي چې د دوی پر طبیعت باندې فیصله ونه سي نو دوی بیا شکایت کوي. نو هغه مسایل اوس سره مطرح شول، دوی ته کینات ورته ورکول شو، هغه موضوع اوس ماته اطمینان راکړي چې نور ختم شول. دوی غوښتل چې احتساب وکړي.
زندانیان د احتساب د ماتولو خبره بې بنسټه بولي. چارواکي باید د سرپوزي په زندان کې دا مهال سلګونه زندانیان پرته لدی چې جرم او د بند مدای معلومه سي د تیرو څو میاشتو راهیسي به برخلیک ژوند تیروي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما احمد ولی خاصه د فراوله د کوه دولت ولی خبرې کوم. ما ویل چې دا دولت چې دا پوران کمیلیان دی کو پولیسټیک او هر شی دی او کاربکان دی کا هر شی دی چې په دا سړکانو او کوڅو باندې شي خلک ته مزاحمت کوي. دا چې د پاره څنګه د دولت خپل د پام لر نه وکي سامنے تیراول زکه چې خلکو د جيبو غل دی او ګرد رضاوت نه شي چې ولست وري حکومت هم داسې نه کوي چې د ولس زور ول د پاره کښنه ولي دي. موږ غواړو چې خپل پوتن کې اباد راولو او زموږ ولس پر قرار شي. وسلام به احترام.
سلامونه او نیکی هلې. څنګه چې د هواد په ټولې سمو کې سندشتا او په هر برخه کې زیات
مشکلات وجود لري ولی بیا فتیره د زابل ولایت په ټول ولسوالیو کې زیات مشکلات دي ولدي ولسوالیو له جملې نه افغان ولسوالی ده چې سړکونه انتهایی زیات خراب دي او د حکومت له خوا څخه د مرکزي او ولایتي ادارې له خوا څخه بالکل توجه نه دولت سره ده او بیا خاص کر د زابل ولایت خاک افغان ولسوالی د اندړو علاقه چې کومه ده په هغه کې زیات مشکلات وجود لري سړکونه خند کفر فراسته دي او خلګي په دراسو ته زور باندې د سړکونو رغي ولی هغه ته زور نه رسي نه لهذا تاسو د رازادي رډي له ادارې مې د غشتنه د چلزما پیغام په فرونه کې نشر نو موخنه نسم باندې ګوان
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورېدو لستی مې بجی شوې دي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز ل نورياس نوري اورو
د بغلان امنیتي چارواکي وایي د دند شهاب الدین سیمه کې د روانو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو ابتدایي کارونه ښه مخته ځي او په نږدې راتلونکي کې به د رایې ورکولو د مرکزونو کره شمېر اعلان شي. د دې کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د لومړنیو تخنیکي چارو لپاره دېرش میلیون ډالر په پام کې نیول شوي چې د نوی فساده د غوپیسو ژمنه د افغانستان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یو نامه کړې ده. د غور ولایت خبریالانه او د رسنیو کارکوونکي وایي که سیمه ییز چارواکي دوی خوندیتوب او د رسنیو فعالیتونو ته جدي تدابیر ونه نیسي له مطبوعاتي کارونو به لاس واخلي. دغه اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې په څه کم دو میاشتو کې د سرحد او عدالت غږ په نومونو دوه راډیوګانې د وسلوالو مخالفینو له لورې په دې ولایت کې وسوځول شوې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون د غولن مهالو اقداماتو لایحه تصویب کړه چې له عملي کېدو سره دولتي ادارو ته د فبروري تر اتمې پورې موقتي بودیجه ورکول کېږي. تمه ده چې له دې سره به د دولتي ادارو د بندېدو ستونزه چې له درې ورځو راهیسې پیل شوې حل شي. ملګری ملتونه وایي په 2018 میلادي کال کې شپږ پنځوس سوله څاڅدي سرتیري وژل شوي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې له 1994 کال راهیسې دا د وژل شوو سوله څاڅو سرتیرو د مړینې تر ټولو لویه شمېره ده. او د جنوبي کوریا د چارواکو په ګډون یو پلاوی شمالي کوریا ته تللی څو د ژمني اولمپیک په لوبو کې دواړو هیوادونو ترمنځ ګډو پروګرامونو ته تیاری ونیسي.
یا د ژوند شتمنی
د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته خرغلی دوستانو ساسي د روغ صحت په هیله د خبرونه پیلو د خبرونه سر درد او تنفسي ناروغي او ته زنګړی شوی زناجی سپایم او په خبرونه کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکر سره دی او زموږ پوښتنی ځوابوي. تاسو هم بیا کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ خو مخکې تر دې یو راپور چمتو شوی پم دی راپور ووري بیا راګرځو خبرونه ده. که هم په تنفسي ناروغیو د اخته ناروغانو کره شمېره نه ده ښودل شوې خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې د ژمي د یخنۍ له امله دغه ناروغي په وروستیو کې ډېره خپره شوې ده. په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو د خپرېدو لوی لامل د کورنیو اقتصادي ستونزې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی او د ماشومانو روغتیایي حالت ته د میندو نه پاملرنه یادیږي. د تنفسي ناروغیو ترڅنګ سردردي هم یو عام ځورونکی درد دی چې ډیری خلک په خپل ژوند کې یو ځل تجربه کوي. خو دا چې د دغې ناروغۍ لاملونه څه دي دا به د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر میوند احمدزي څخه واورو.
سردرد یو ډیر عام مرض دی او عرض دی په اصطلاح باندې او که د ناروغۍ ګروپونه راواخلو نو د هیڅ داسې ناروغۍ ګروپ به نه وي لکه هغه میکروبي ناروغۍ دي که التهابي ناروغۍ دي که سرطانی ناروغی دی که د بدن د استقلاب ناروغی دی که د وینې د فشار ناروغی ده که هر گروپ د ناروغی دی په دې کې سردرد دی ورس په توګه باندې منځته راتلی سي. خو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې کوم سردرد چې ډېر د ټولو نه زیات خلک په نن سبا مبتلا دی هغه هغه سردردونه دي چې صرف همدغه سردرد یو مرض په شکل باندې دی په خلکو کې. په دې کې بیا بیلا بیل د سردرد انواع دي. په عمومي صورت سره د ټولو نه زیات دی هغه دا د نیمسیری یا میګرین سردرد دی. کوم سردرد چې د روحي فشارونو نه پیدا کیږي لکه ټینشن په وجه باندې پیدا کیږي د هغه سردرد دی. او ځینې نور اقسام دي لکه کلستر په نامه باندې سردرد دی. او بعضې خلکو کې په ځانګړو وختونو کې خصوصا په زنانو کې د میاشتني عادت سره سم په بعضې وختونو کې سردردونه راځي. نو بیلابیل انواع لري او هر یوې بیلابیل اسباب لري.
له دې سربیره د اکسیجن کمښت، خوراکي توکي او یا هم موسمي الرژي، فزیکي عوامل، خپګان، خاري ګڼګونه، الکول څښل، لږ ویده کېدل، تنده، د درد ضد درملو ډېر کارول، د سترګو ناروغۍ، د غاښونو درد، د قهوې څښل او یا پریښودل د سردرد مهم عوامل یادیږي. خو د سردرد د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ بیا هم له ډاکټر احمد زی څخه اورو.
سردرد کله راځي نو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې یو ځای ته لاړ شئ چې هغه تیاری، آرامي او هغلته کوشش وکړئ چې ویده شئ. که چیرته په دې سره نه کې کومې د درد دواګانې چې ډاکټر صاحبانو تاسو د درکړي تاسو په دغه وخت کې خوړلی شئ. او که چیرته د څلور زرو نه کم پیدا کیږي، دوه ځلې یو ځل په میاشت کې پیدا کیږي، بیا دومره خبره نه ځکه هغه دوا خپل نواخص لري. نو که چیرته یو ځل دوه ځل درته په میاشت کې پیدا کیږي کومه خبره نه ده. د کار فشار او نور ټول روحي فشارونه د ټینشن ډوله سردرد سبب ګرځي. معمولا کله چې د کار د فشار د وجه سردرد خلکو ته پیدا کیږي، هغه لکه د سر په ګرد چاپیره باندې، لکه شات یو کمربند یا تسمه د سر په چاپیره تړي او داسې زور کوي. کوم خلک چې دغه سر کلک تړي، دوی ته اکثره وخت هغه دادی او تبه ونه لري، بل تکلیفونه لري، نو هغه د کار د فشار او د روحي فشارونو په وجه باندې ورسره کم سردرد پیدا کړي، د دې نه زوريږي. اساسي خبره دا چې د هر فشار، هر روحي فشار، کله د کار فشار کې بل فشار، دا باید سړی لګ عادي ونیسي په خپل فکر کې او کوشش وکړي. یو رقم تخنیکونه دي چې د روحي ډاکټرانی خلکو ته ورخي. د مثال په توګه باندې کله چې دغه فشار سره خلک مخ کیږي، کوشش وکړي ځان ته دسی یو لکه دسی یو منظره یا دسی یو حالت چې دوی زړه خوشحالي دی پیږي، په دغه شی باندې خوشحالي، هغه خپل تصور او خیال تراولي، د دې سره فشار کې کافی اندازه باندې کمواله راځي.
په اونۍ کې لږ تر لږه درې ورځې نیم ساعت پلی تک، بایسکل ځغلول د سر خوکی د لری کېدو لپاره غیزمن دي، ځکه ورزش د فشار د کمولو لپاره تر ټولو ښه لاره ده.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
خبرونه ته خرغلې دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خبرونه ځنګړي شوی سر درد او تنفسي ناروغي ته ډاکټر صاحب کاکړ د خبرونه په سر کې موږ ته معلومات راکړي چې ولې تنفسي ناروغي په دې ورستیو کې په خطرناکو ناروغیو کې شمیرل کیږي او رست تر بلې مخ په پراخیدو ده.
لومړی خو سلامونه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو، تخنیکی ټیم ته، او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته، او خصوصا هغه اوریدونکو چې تا چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه وري. تنفسي ناروغي روغتیا د چې لکه څنګه چې تاسو په راپور کې ګرانه اوریدونکو اوریدل، او راست تر بلې په زیاتېدو باندې دي. یو مهم عامل په افغانستان کې د برق نشټوالی ده، د ګاز او د برق نشټوالی ده. خلک په سالمه توګه هغه انرژي چې روغتیا ته ضرر نه رسوي، د روغتیا په ګټه باندې وي، د هغه انرژي نشتون په افغانستان کې، لکه برق او د ګازو استعمال. د دې پر ځای باندې خلک د ډبرو سکاره چې کوم په افغانستان کې دي، دلته تولید کیږي، کابل ته راځي، نورو ولایتونو ته ځي، ډېر په اعظمي توګه باندې، حتی په ښار کې دننه په اطراف کې خو پرېږدې چې په ډېر اعظمي توګه باندې له ډبرو سکارو څخه استفاده کیږي. چې دغه د ډبرو سکرو څخه چې سره څخه چې کوم لوګی تولیدیږي، دغه د تنفسي ناروغیو د زیاتولو، د تشدیدولو، او څومره چې د زیاتولو یو ستر عامل ده په هیواد کې.
احمد زی صاحب مهرباني وکړئ.
ورجانې ما ډاکټر چا نه دا سړی سر خوږیږي، اولنې مرستې کومې باید وي؟
لومړنۍ مرستې د سرخوږي سدي د ډاکټر صاحب تاسو ته وی ډیره زیاته مننه.
او محمد صاحب ډیره زیاته مننه. سلام تاته. سردردی مختلف عوامل لري، ځینی عوامل محیطی دي، ځینی عوامل دننه د انسان په وجود کې شتون لري. هغه سرخوګی چې د سایکوجینیک هډیک ورته وایي، د ذهني فشار د سټرس په نتیجه کې چې کم سرخوګی سردردی د انسان ته پیدا کیږي، عموما لکه څنګه چې له نوم څخه پته لګیږي چې د زیات فشار په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات خپګان په نتیجه کې دغه سردرد پیدا شوی، د زیات کار په نتیجه کې دا سردرد پیدا شوی. نو که چا ډیر کار کړی وي، ډیر فزیکی فعالیت کړی وي، نو ښه خبره دا ده چې کینی، کار پریدي، آرام وکړي، خوب باید خپل پوره وکړي. نو دا که چیرته څوک د سټرس لاندې وي، د فشار لاندې وي، د خفګان لاندې وي، نو کوشش دې وکړي چې خپل ځان خوشحاله کړي، چرته آرامه کوټه کې کینی، خصوصا کیفین یا قهوه دې وڅکي چې دا د اعصابو آراموونکي دي.
بل اوریدونکي دی، مهرباني وکړئ.
تاسو محترم متخصص ته سلامونه نیکی له وړاندې کوم.
ډیره زیاته مننه زندو پیژنې.
لاله بار نه تاسو سره خبرې کوم. تاسو موږ ته دی اول براده سي مشهور ده چې څوک ډیر وزن ولري خلک وي دا شهر باندې اخته کیږي. خو دلته موږ جوړې د برعکس بعض کسان چې وزن ډیر کم وي، ډیر کمزان وي، دوی فشار باندې اخته دي، او څوک چې مثلا ډیر د وزن زیات وي هغه هم په فشار باندې اخته دي. دی اصلي عامل پختره او بل دغه د فشار مریض، یعنی د سي تداوی لري چې دا آینده کې دا فشار یعنی کنټرولي یبن دغه یو نقطه دا واخري او یو دوه نقطې واخري دا فشار کنټرول یا دغه مرض رانی. یو او بل پوښتنه نه دا کوله چې یو مریض ک تبرکلوز مرض د سي ډیر سالوي خالمخ کې تیر کړی تداوی او اوس بیا امکان لري چې بیا هغه مرض هغه وخت ځواني مرحله دا مرض عمل ته د وجود یعنی پاتې د امکان لري چې بیا کله زړیږي نش په توته رسیدي اېدو د امراض بیا د اړتیا شرایط د بیا د رکیږي ضعیف کوي او د مریض چې اراض علایم موږ ګورو رنګ ما د بشهامي خلاص کوي او هغه د خلې دغه لواب چې کله د اېنن اراض علایم نه کوي توبرکلوز غوندي دا مصاب شوی او کنه دا به هغه په خانه مرض د سیدو په وجود کې وی او بیا چې کله زیسی کی دغه دوه پختره مې محترم ډاکټر صاحب کولی
حتمان ډاکټر صاحب جواب کله تاسو ډیر مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړه.
اغه میرجان فشار په دوه ډوله ده، یو هغه فشار ده چې سبب په وجود کې معلوم نه ده، یو سړی د فشار لوړیږي سمره معاینات چې وکي سمره دقیقات چې په دې مریضانو باندې شوي دي د فشار سبب په دې ناروغانو کې معلوم نه ده، خو ځینې ناروغي دي چې د غوی سبب معلوم ده. یو کس دا د پښتورګو په مزمنو ناروغیو باندې اخته ده، دغه ناروغان چې دي د وخت په تیرېدو سره دغه کوم د وینې حجم دغه کوم مایات چې په څلوري ساعتو کې دوی اخلي د دوی پښتورګې نشي کولای چې دغه مایات له وجود څخه وباسي. نو دغه مایات په وجود کې جمع کیږي، د وجود ټول رګونه ډکیږي، په وجود کې چې کوم خالی ځایونه دي لکه د سږي په یو خالیګا کې پراته دي، زړه په یو خالیګا کې پروت ده، د بدن کوم احشا چې د په خالیګا کې پراته دي. نو دغه ناروغان چې د پښتورګو مزمن ناروغي لري، دغه ناروغان چې سبب معلوم شو د دوی په وجود کې دغه کوم وبچې دی د اضافه کیږي، نو دغه اضافه او بو دغه حجم په نتیجه کې فشار لوړیږي. ځینې نور ناروغي دي لکه کوشنګ سندروم په نوم باندې دغه ناروغي دي، یا فیوسایټوکروما په نوم باندې چې دغه د لوړ فشار سبب کیږي.
زما دا پښتورګي درد کې او دغه د کوډر او د سر درد ډیر لرم، یو وخت یو وخت می دغه د چپا بغل نه دی چپا بغل می د شپه ونی شي چې و پرشيږي دغه د سر درد او فشار می ډیر شته کې د ډاکټر څخه په دغه اړه ماته معلوم راځي.
ګران د پښتور ګو درد څومره وخت کیږي چې لري؟
کله شپې کله ورځې چې بده ما نه د شپې نه د چې بده ما لا درد کې
د نړۍ په پښتور کې د درد کوي کې یو طرف پښتور کې د درد کوي
و و و ټول وجود مې درد ورسره کوي او دا د چکو مې د درد کوي ورسره ستر درد ډیر لږ
خا وجود خودي ورسره پړسېدل نه د پوخي خودي پړسي غینه سهار چې راجګيږي د سترګو چار چا پیره کم سه خو پړسي غینه مخ دي شکایت کو د پختورگو د درد تر ټولو مهم لامل د پختورگو تیگی او انتانات دی. هغه ناروغان چې د پختورگو تیگی لري دغه ناروغان د پختورگو له مزمن درد څخه شکایت کوي. درد دغه ناروغانو کې هغه وخت اضافه کیږي کله چې دوی فزیکی فعالیت وکړي. د فزیکی فعالیت په نتیجه کې دغه عضلاتو کې اسپازم پیدا کیږي، شخوالی پیدا کیږي، چې د دې په نتیجه کې بیا د پختورگو دردونه پیدا کیږي، چې یو مهم لامل یې دا ده. بل لامل یې په پختورگو کې د انتان یا د میکروب موجودیت ده. کله چې په پختورگو کې انتان وجود ولري دا هم د پختورگو یو عمده د پختورگو د درد یو عمده سبب ده. او دغه ورور ته زما دا توصیه ده د پختورگو یو متخصص ډاکټر ته باید لاړ شي تر څو د پختورگو وظیفوي ټیسټونه درته وکړي. مهم ټیسټ یې یوریا کریټینین ده. تاسو وګورئ چې دغه لابراتواري معایناتو په نتیجه کې ستاسو د پختورگو دغه وظیفه معلومیږي، چې د دې معلومیږي یو چې د پختورگو د ناروغیو یو غټه نښه د وجود پړسوب هم ده. لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، کله چې پختورگي کمزوري شي دغه څلور ساعته اوبه کم توکي چې مونږ اسکو خورو یې دغه د بیرون ته د پختورگو له لارې څخه نه اترا کیږي. نو ښه خبره دا وروره چې د پختورگو یو متخصص ډاکټر ته لاړ شي. لومړی باید تلویزیونی معاینه وکړي. کچیرته تیږه وي په تلویزیونی معاینه کې معلومیږي. کچیرته میکروب وي باید د ادرار یو معاینه درته وشي. او دغه سی ک نور معاینات ضرورت وي هم متخصص ډاکټر صاحب درته وکړي.
بل اوریدونکو دی ځان رو پیژنې
ته
د رادیو غږ لږ را ټیټ کړئ، سمنګ ستاسو غږ په سمه توګه واورو.
خراب مشین ول ما پښتورګي چې بیا پښتورګي نه خوځيږي. کله یې په کوټه کې مې په کراچۍ کې عملیات کړی دی. د بری دنې سټیج په کوټه کې مې عملیات کړی دی. د بری دنې سټیج اوس بیا د پښتورګي ډیر درد کې بازار سر دردم ډیر سره زیات سره.
د پښتورګو د درد په باره کې امامخ کې هم یادونه وکړه. کېدی شي یاتیږي وي، یا کېدی شي په پښتورګو کې مسانه کې دي یا په حالبونو کې دي انتان وجود ولري. نو لومړی باید تلویزیونی معاینات ترسره کړي. دغه نه وروسته د وینې معاینات او ورپسې د ادرار معاینات دي باید د یو متخصص ډاکټر د لارښوونې او پاملرنې لاندې باید اجرا شي. ته ویل چې سر مې هم ورسره درد کوي کله چې پښتورګي کمزوري شي. د پښتورګو کمزوري د فشار د لوړوالي سبب کیږي. او همدارنګا کې د شورت کم خونی هم ولري، چې دغه یو سو اراض ولایم دي چې د پښتورګو په ناروغانو کې موجود وي.
ډاکټر صاحب کاکړ، د سر درد د لری کول لپاره باید لکوم او درملو کار وخصل شي؟ او ساسي په اند د سر درد لری کول لپاره کورنی درمل څومره مرسته کولی شي؟
لومړی خو باید د سردرد لپاره درمل وانخیستل شي. لومړی باید د سردرد په عواملو باندې فکر وشي. زما سر ولې درد کوي؟ که یو سړی د ذهني فشار لاندې وي، خپل ذهني فشار دی د کار د کموالي په نتیجه کې، یا هغه شیان هغه کارونه هغه ملګري چې دی ورسره خوشاله وي، لومړی باید د درملو څخه بغیر لایف سټایل موډیفیکیشن یا د ژوند دا کوم تر چې تا روان کړی دغه بدل کړه. که دې سره مونږ شو نو بیا د درد ضد ځینې دواګانې دي لکه پاراسټامول ساده چې په هر ځای کې پیدا کیږي دغه باید وخوړل شي. که چیرته د سایکوجینیک هډیک چې ما یاد ک چې اوږدمهاله سر درد د لسو کالو پنځو درېو کالو لپاره موجود وي، نو ښه خبره ده چې د عقلي عصبي ناروغیو یو متخصص ته لاړ شي چې هم د سر درد دواګانې ورکي او هم چې کله ذهني فشار په دغه ناروغانو کې تداوی شي. د ذهني فشار ځکه دا سر درد د ذهني فشار په نتیجه کې، د خفګان په نتیجه کې راځي شوی، نو د ژور خفګان ناروغان سر درد لري. نو کله چې ژور خفګان تداوی شي، سر دردي ورسره په خپل باندې تداوی کیږي. همدارنګه ما چې وختي یادونه وکړه، مثال یو سړی مالګن هایپر ټینشن لري، فشار یې هر وخت کوري د 200 درجو څخه اوچت ده، تو دې خپل فشار تداوی کی. کله چې فشار تداوی کی سر درد خپل ورسره کیږي. یو بل کس ته په اعصابو کې د دماغ په پردو کې مننجیت لري. نو مننجیت یو میکروب دا په دماغ کې موجود ده، د دماغ د دریو پردو د التهاب سبب ده. نو دا التهاب باید ډاکټر تداوی کی سردردی په خپل باندې ورسره کیږي. یو مور د حامله ده، له شلو هفتو څخه زیات د حمل وخت وتلی ده. نو کله چې ماشوم پیدا شي فشار خپل د مورکۍ د شپږ ورځې وروسته ټیټیږي، فشار سردردی ورسره په خپل باندې کیږي. نو ښه خبره ده چې سړی باید لومړی آرام وکړي، قهوه او شین چای باید وسکل شي، او که بیا مونږ شي له ساده د درد ضد درملو څخه باید استفاده وشي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. زمنګ د نن ورځې موضوع ده سر درد او تنفسي ناروغي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی او زمنګ بوختنی ځوابوي. بل اوریدونکو دی، مهرباني وکړئ.
تاسو قدرمن مننه ډاکټر صاحب ته درلکم سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
سلامونه محترم ډاکټر صاحب، دا چې د سردرد د معدې له طرفه زیات کیږي او که د اعصابو د فشار او تنفسي ناروغي د ستوني جاغور شي غټ شي دینه زیات وي، او که د زړه غټ شي دینه، او که بل کوم تکلیف وي، دا پوښتنه محترم ډاکټر صاحب.
ډېر مننه، مهمې پوښتنې دي او ډاکټر صاحب ځواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
دوی ویلی سردرد د میدی نه زیات وي که د اعصابو نه زیات وي. ما وخت یادونه وکړه چې ټولې ذهني ناروغۍ هغه ناروغان چې په ژور خفګان باندې اخته وي دوی سردردی لري. همدارنګه څرنګه چې د میدی ناروغان، د میدی ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده، او دغه ناروغان هم د فشار لاندې وي، چې بالاخره ټول د مزمنو ناروغیو مریضان چې دي، ناروغان چې دي، بالاخره دوی اقتصادي ډول باندې خرابیږي، د ژوند کم طرز العمل چې ده هغه خرابیږي، په کورنۍ باندې د وګو بار وي. نو دغه ناروغان هم بالاخره ژور خفګان ته ځي. نو څرنګه چې د میدی ناروغي یوه مزمنه ناروغي ده په بعضو ناروغانو کې، نو دغه هم یو عام سبب ده چې دغه ناروغانو کې، د میدی په ناروغانو کې څومره مالی دلی دي، خصوصا د ایچ پایلوري ناروغان ښه به تداوي شوي وي، میکروب به پکې موجود نه وي، خو دوی بیا هم ذهنن دا فکر کوي چې زما په میده کې میکروب ده، زه هاضمه نه لرم، زه اشتها نه لرم. نو د میدی تکلیف هم د سردردی یو لامل کېدلی شي.
بله، سردرد څومره خطرناک ناروغیو کې شمیرل کیږي، او ترڅنګ دا چې درملنه ونه شي څه ناوړې پایلې لري؟
اول خو دا چې سردرد یو ناروغي نه ده، د یوې ناروغۍ یو علامه ده، یو عرض ده چې تا ته د ناروغ یوه ګیله ده. ته په ناروغ کې سردرد نه وینې، ناروغ درته کلینیک ته راځي، ډاکټر ته وایي چې ډاکټر صاحب سر مې درد کوي. نو سردرد خپله ناروغي نه ده، د بلې ناروغۍ یوه ګیله ده چې ناروغ یې ډاکټر ته کوي. ما مخکې یادونه وکړه چې سردردی خپل عوامل لري، د کومو عواملو په نتیجه کې سردرد رامنځته شوی ده. ځینې ناروغۍ ذهني خفګان دي، دا دومره خطرناکې ناروغۍ نه دي، اوږد مهال شلونه تر لسو کلونو پورې دا ناروغۍ دوام کوي، درملنه کوي، که یو ناروغ تر ډاکټر ښه کونسلنګ وکړي، ښه تداوي کړي، ذهنن دی آرام وساتي، کورنۍ ورته پاملرنه وکړي دې ناروغ ته، نو چې ذهني خفګان، ژور خفګان تداوي شو، سردرد په خپله باندې تداوي کېږي. ما ځینې ناروغۍ وښودلې، مننجایټس د مننجیت په ناروغ کې چې تر سو د مننجایټس تداوي نه شي، دا میکروب مړ نه شي، سردرد د دې مریض ورس په ورځ اضافه کیږي، تر دې چې دغه مننجیت په خپله د مرګ لامل هم ګرځيږي. یو سړی د په دماغو کې د سر دننه سرطان لري، یو سړی د سر دننه سرطان لري، دغه سرطان هم په دماغو باندې بوج راولي، د سردرد سبب کیږي. نو دغه تومور چې په دماغو کې په سر کې دننه پیدا شوی، تر سو چې ونه ویستل شي، نو دغه سردرد نه ختميږي.
مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بالکل ستاسو غږ اورو، مهرباني.
استعمال پیدا کی سونی دغه ماسره تمامې د چلسو ګوځې شو کی او داغه د سر درد جوړ شي
ورته سر دم پیاده راځي. اخون زده صاحب، دغه ورسته پختنه منګوانه خسته، دغه ورسته پختنه بیا وکړی تاسو؟
دا روز سے پرسان دا و خوړ ما د تیم غزاګان خدای استعمال وکي د سر په درد د ختمې کم غزاګان معنا د سر د درد سره چا د معنا هغه غزاګان استعمال کړي د سر په درد اخته کیږي او نه ماشر تمامې د سر د درد لپاره
هغه غذاګانې چې ډیر شحم ولري ډیر کولیسټرول ولري دغه غذاګانې او هغه چاکلیټ چې کاکاودار چاکلیټ چې په روټین ډول زمنګ په ټولنه کې استعمالیږي لویان هم خوري ماشومان هم خوري ټولې خوري دغه چاکلیټو کې چې کوم د ټار په نوم باندې یو ماده ده دغه د سردرد ستر لامل ده هغه ناروغان چې سردردی ولري لزیاتو خوږو خوړو څخه لزیاتو شهم لرونکو خوړو څخه او همدارنګه د چاکلیټو له استعمال څخه باید کمه استفاده وکړي سردردی کچیرته لړمحالې وي د سټریس او د فزیکی فعالیت د زیاتوالي په نتیجه کې راغلي وي دا په سلیری ساتونو کې بیرته آرامیږي خو کچیرته سردردی د ورځو څخه هفتې ته وړي او د میاشتو کلونو ته وړي نو دا خپله بیا د ناروغۍ یو سبب ده یو عامل ده یوه نښه ده باید ناروغ ډاکټر ته لاړ شي او د سردردی د عامل په اړه باندې باید کوشش وشي او دغه عامل باید پیدا شي
بله بل اوریدونکی دی مهرباني
زما پوښتنه ده ډاکټر صاحب نه چې تقریبا درې څلور میاشتې کېږي زما په سر باندې درد کېږي او مخکې دا ناروغي نه وه موجوده هغه د ژمي په موسم کې به دلته مړ په موټرسایکل باندې ګرځېدو نو اوس چې ماسې شمال یا ګرمۍ ته کښېنم بس مې په سر درد کېږي
ښه ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لرئ
هر کال دغه سردرد ته د ژمي په موسم کې پیدا کېږي
نه اوس موسم نه غواړي بس که ژمی که دوبی چې ماسې شمال دي نو هم شلي
مشکل پیدا تاسو د دغه سردردی د عامل تاسو دغه د خپل په ګوته کومه یخه هوا چې د ټوپ موټر سایکل باندې سپوري په لار کې زی دغه یخه هوا په تا باندې لګیږي نو ستا د پوز چې کومه مخاطی غشا ده دغه د دې د میکروب سبب کیږي همدارنګه د مخ په د مخ د کاسي په مخکنی برخه کې د ساينسونو په نامو باندې دلته کسوړي موجود دي خالګامې موجود دي دغلته کوم هوا چې میکروبي هوا چې دلته داخله شي دغلته میکروب جمع کیږي چې ساينوسایټس ورته وایي نو دغه کم میکروبونه چې ستا پولوي تنفسي سیستم کې د یخي هوا په نتیجه کې هلته داخليږي او شاید ماسک او د سمال هم د مخ نه تاوي نو یخه هوا د ستا د سردردي عامل ده
بل وريدونکو له کندهار نه مهرباني وکړئ
او خنه په دوه چم کندهار څخه خبره کوم از ما دا سخت خولې کوي و بس دوم دی بس دغه سي بس دغه و سي يخ دغه سي خولې کوي دا چلوم شي
ښه سردي خولې کوي کټول وجود دی او د لاسونو ورغوي دي هم خولې کیږي وزن دی ورست تربلی کمی گی کنا وزن دی ثابت دا وزن دی سنگ دا
وزن کم دی دا سر از وزن کم دی
نا ورست پا ورست خوبا کمی گی نا وزن دی
یا یا ورست پا ورست نکمی گی بس یا من برا برا دخوا سر می خوری پی سر می دی درون دی بر بس پر سر می کشار از جی
خا په سر باندې دی فشار رازی سر کم خفگان خونه کوي تشویش خوریر نکوي
بس دې خوښته مې بس د چا سره چې څو سلام دوا چې مچو ما مارکیټ زرو کړره
مهرباني جواب ته غوښه دغه ناروغ هم فکر کوم ل بیکاری څخه کړیږي چې دغه بیکاری هم دغه ناروغ لپاره د انزایټي او د ژور خفګان سبب شوی ده او دغه په نتیجه کې د سر درد کوي خولې کما مهمه خبره نه ده کدی یو چا سر خولې کوي او دی کې دا کومه مشکله خبره نه ده خوروره خبره ده چې خپل ذهني خفګان تداوی کې د عقلی عصبي ناروغي یو متخصص تلاړ شي تر څو دغه ناروغي د تداوی شي ل سر درد څخه به هم مخنیوي وشي
مننه کو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ل ازادي رادیو او ری خبرونه کې د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ را سره دی اوریدونکو دی مهرباني وکړئ ځان راو پیژنئ
سلامونه ونی کې له تاسو ډاکټر صاحب
وعلیکم السلام مهرباني
زه
زمان رنگری مل زابل نمی آدی کنی ولی ربا سو عمر می بینده تر بیس کالا دا و وزن بمی سلور نوی که روی سردرد لرم داغا سپین غوش لگ معمولی غوش او خرم نو داغا بیانی بیخی دارا کمی اما تب ویسی بطا بلا شما نم روانی بطا که پیداش می سردرد پی او کل کل بیا جوری مور سر نو سی داغا چاقوالای لامل دا او داغا دماشان دوری جوز
لو د وزن زیاتوالی نه تنها په زړه باندې تاثیر کوي. ما وختیا د ونه وکړه چې د نفستنګۍ دپاره هم د وزن زیاتوالی یو مهم لامل ده. هغه څوک چې وزن یې زیات وي نو د دغوی کسانو د وینې غوړ یا کولیسټرول هم زیات وي. کله د چا چې کولیسټرول زیات وي د وینې غوړ زیات وي دغه ناروغان په لوړ فشار باندې هم اخته وي. نو رنزور صاحب له زابل نه د چې اړیکه نیولې وه لومړی خو کوشش وکړه چې خپل وزن کم کړي. فشار دې کنټرول شو سردردي دیب نو هم بیا نکړیږي.
دوستانو خبرونه دغلته پای ته رسیږي. د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر صدیق کاکړ چې زمنګ پښتني جواب ولی ډاکټر صاحب کاکړ یو نړی مننه.
ډیره زیاته مننه له تاسو څخه هم.
خوشاله اوسئ دوستانو. د ازادي رادیو نور خبرونه هم مه هیروي. منګه د خدای پامن.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کچه ایت آمده ایم کل کندیبای زور است که
بیش به حضوری در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.